کنند.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د دوه درې مناسته کې د طالبانو د پلاوی مشر ذبیح الله مجاهد ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي د ګمارنې اړتیا نشته. مجاهد چې د ناستې په پای کې بېګاش په خبریالانو ته غږېده وویل اوس چې د ده په خبره افغانستان کې سوله او ثبات دی، د ځانګړي استازي ګمارنې ته اړتیا نشته ځکه یوناما د ملګرو ملتونو په استازیتوب موجوده ده. د دوه درېمه ناسته د دوو ورځو لپاره د طالبانو د پلاوي ملګرو ملتونو او د افغانستان لپاره د بېلابېلو هیوادونو د ځانګړو استازو ترمنځ ترسره شوه. تر دې ناستې وروسته نن په دوحه کې د افغانستان د مدني ټولنې او د بشري حقونو د مدافعانو ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو یوه ناسته هم پلان شوې. وړاندې خبرونه کې د دې ناستې جزئیات درکوو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دي. دغه ادارې د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر په یو بیان کې وویل چې تر دې دمه یې د اړینې بودیجې نږدې 23% ترلاسه کړي چې $6.9 میلیونه کېږي. اوچا وایي چې د ژوند ژغورنې ځینې مهم پروګرامونه ځنډول شوي او د ادارې نور فعالیتونه د بندېدو له خطر سره مخامخ دي. او چا ویلي چې سږ کال په افغانستان کې 23.2 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان د کرکټ د کزیناو ټیم ځینو پخوانیو غړو د کرکټ له نړیوال شورا غوښتي چې دوی په کډوالۍ کې د کرکټ ټیم جوړوي. د راپورونو له مخې د افغان کرکټ د کزیناو ملي ټیم شاوخوا 1500 غړو چې دمګړی استرالیا کې اوسیږي د کرکټ نړیوال شورا رئیس ګریک بارکلی ته دا اونۍ یو لیک استولی دی. په دغه لیک کې د غونډونو ویلي چې د دغه ټیم له لارې موږ هیله من یو چې د ټولو هغو افغان ښځو او نجونو استازیتوب وکړو چې په افغانستان کې د کرکټ د لوبو لیوالتیا لري خو اجازه نه ورکول کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د رئیس ګریک بارکلی د ځواب په اړه لا څه نه دي ویل شوي. بلورتا د کرکټ نړیوال شورا د تیر شلوریز نړیوال جام د غوره لوبغاړو یو منتخبه ټیم اعلان کړی دی. په دې ټیم کې پر شپږو هندي لوبغاړو سربیره چې نړیوال جام یې ګټلی درې افغان لوبغاړي هم شامل دي. لوبډلمشر راشد خان د ښي لوبډلمشرۍ او باولنګ لپاره چې افغانستان یې تر نیمه پای لوبې ورسوه دې لس کې شامل شوی او رحمان الله ګربز د نړیوال جام په لوبو کې د تر ټولو زیاتې 221 منډه جوړونکې په توګه او فضل حق فاروقي هم د 1200 وکټو په خپلولو سره د نړیوال جام په دغه لیست کې راغلی دی. چارواکي وایي د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د دوشنبې په ورځ د سړک غاړې ماین چاودنه شوې چې له امله یې یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. د سیمه ییزو پولیسو مشر دادبخش اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې ماین د تربت په سیمه کې د ترهګرو لخوا ځای پر ځای شوی و. تر اوسه کومې ډلې د پیښې پراپر غاړه نه ده اخیستې خو بلوچ بیلتون غوښتونکو تر ډیره د داسې بریدونو مسؤلیت منلی دی. او د ملګرو ملتونو یوې ادارې د اروپا د سپوږمکۍ په سیستمونو کې د روسیې لاسوهنه غندلې ده. د یو سند له مخې چې د دوشنبې په ورځ خپور شو د مخابراتو نړیوال اتحادیې ITU له مسکو څخه وغوښتل چې دا ډول لاسوهنه ودروي. د ملګرو ملتونو په وروستیو میاشتو کې د سپوږمکۍ د مداخلې په اړه د فرانسې، لوکزامبورګ، هالند، سویډن او اوکراین څخه یو لړ شکایتونه څرګندې دي. دغه هیوادونو ویلي چې روسیې د جی پی ایس سیګنالونه ګډوډ کړي، د هوایي ترافیک کنټرول له خطر سره مخ کړي او د ماشومانو ټلویزیونی چینلونه یې د اوکراین د جګړې له تاوتریخوالي ډک انځورونو د خودرو لپاره بند کړي. مسکو چې د ITU د قوانینو سرغړونه ردوي ادعا کړي چې د ناتو هیوادونه د روسیې په مخابراتي سیستم کې لاسوهنه کوي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی آزادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال نن په دوحه کې له افغان مدني فعالانو سره ګوري. یو شمیر فعالانو غونډه تحریم کړي چې ملګري ملتونه یې ناهیلي کړي.
زه د هغوی فیصلې ته احترام لرم. فکر کوم دا یو تصمیم دی چې ګډون کوي یا نه کوي. زه متاسفه یم چې هغوی بدلته نه وي.
په دوه کې د ملګرو ملتونو په قربتوب اصلي غونډه پرون پای ته ورسیده. ګډونوالو یې څه ویلي خبرونه کې جزئیات درکو. پاکستان کې بیا اسناد او د ځنګړو کارت لرونکو افغان کډوالو ته د داو طالبانه وتلو موده پای ته رسیدلې، خو اوس کډوال اندیښمن دي. افغانستان کې د هوا په تودیدو د موسمي ناروغیو شکایتونه زیات شوي.
ماشومان هم په ناروغیو اخته شوي دي، لویان هم په ناروغیو اخته شوي دي چې اکثره د ماشومانو لپاره نسناس کې دغه ناروغي زیاته شوې ده، زکام.
او د امریکا سترې محکمې د ډونالډ ټرمپ محدود مسؤلیت ته رایه ورکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. نن په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله او د هیوادونو ځانګړي استازي له افغان مدني فعالانو، بشري او د ښځو له حقونو مدافعینو سره غونډه لري. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری د کارلو ویل طالبانو ته په زغرده په ټولنه کې د ښځو او مدني ټولنې د ځای ورکولو د اړتیا په اړه ویل شول. د دوه درې مناسته کې طالب پلاوی د ملګرو ملتونو او د هیوادونو د ځانګړو استازو سره بحثونه درلودل. تفصیل له صفی الله سانګزیو.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله وای نن به په دوحه کې د افغان مدني ټولنې او بشري حقونو له فعالانو سره بحثونه وکړي. روزمیری د کارلو په دې ناسته کې د ځینو فعالانو د نه ګډون په پریکړه باندې خواشینی هم وښوده.
زه د هغوی فیصلې ته احترام لرم. فکر کوم دا یو تصمیم دی چې ګډون کوي یا نه کوي. زه متاسفه یم چې هغوی بدلته نه وي. که څه هم زه هغوی شخصا نه پیژنم، خو زما معلومات دا دي چې موږ یو شمېر ډېر عالی خلک په لیست کې درلودل چې راشي. دا درې کسان هم پکې وو، نور کسان هم شته چې اشتراک کوي. موږ به ورسره خبرې وکړو، د هغوی نظریات به واورو، خپل نظریات به هم ورسره شریک کړو چې څنګه مخته تللی شو او څنګه مشترک کار کولی شو.
د دوه درې میناستې په اصلي غونډو کې د طالبانو د پلاوي ګډون او د مدني ټولنې او ښځو د حقونو فعالانو نه بلنه له ګڼو نیوکو سره مخ شوه. حبیبه سرابي، زبیده اکبر او نبیله مسلی هغه درې ښځینه فعالانې دي چې د دوه په ناسته کې خپل ګډون رد کړی دی. د دوه درې میناستې په دوه ورځنۍ اصلي غونډه کې چې یکشنبه او دوشنبه وشوه، د طالبانو پلاوي د ملګرو ملتونو له استازیو او د بیلابیلو هیوادونو له ځانګړو استازیو سره پراخ بحثونه وکړل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د طالبانو یو شرط دا و چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به په اصلي غونډو کې له دوی سره ګډون نکوي. د بشري حقونو د څار سازمان او همدارنګه د امنیسټي انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان تر دې ناستې د مخه د ملګرو ملتونو لخوا د طالبانو د شرایطو منل د خواشینی وړ بللي وو. خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال روزمیری د کارلو ډاډ ورکړ چې په تیرو دوو ورځو کې طالبانو ته په ښکاره د ښځو د حقونو په اړه وویل شول.
زموږ باور دا و چې واکمن مقامات او خاص استازي په مستقیمو خبرو ته راولو. متاسفانه واکمن چارواکي به په دې فارمټ کې د افغان مدني ټولنې په وړاندې نه کینی، خو هغوی یعنی طالبانو تدیر په واضح توګه د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو او مدني ټولنې د ګډون د اړتیا په اړه وویل شول.
د کارلو وویل دا یوه اوږده پروسه ده او د ټولو بحثونو کې د طالبانو استازو سره په سیاسي او سولې پروسو کې د ښځو معناداره ګډون یو اساسي لارښود وباله. طالبانو بیا چې د ښځو حقونه یوه کورنۍ مسله بللې، د دوحې په ناسته کې تر ډېره پر حکومت او مقاماتو د شته بندیزونو د رفع کېدو او د مخدره موادو په برخه کې د خپلې مبارزې لاسته راوړنې یادې کړې. طالبان د 2021 کال په اګست کې واک ته ورسېدل او د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره د نجونو د تعلیم او د ښځو د کار په برخه کې لګیدلې بندیزونه او محدودیتونه نه دي لري کړي. دوی همداراز د ټول شموله حکومت لپاره هم مکرر غوښتنې له پامه غورځولي او ادعا لري چې حکومت د ټولو خلکو استازیتوب کوي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو په نوښ باندې د دوه په غونډه کې به اصلي بحثونه نه کیږي. نن هلته د ملګرو ملتونو استازي او د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو استازي له افغان مدني فعالانو سره غونډه لري. بل ورته د ملګرو ملتونو په نوښت د دوه درېمه غونډه چې د طالبان د حکومت پلاوی او د شاوخوا 15 هیوادونو استازو ګډون په کلارو بیگانه وخته پای ته ورسیده. په دې غونډه کې پر ملګرو ملتونو سربیره د یو شمېر نړیوالو موسسو استازو هم ګډون کړی وو. تیر شپه نو وخت د دې غونډې ګډونوالو خبريالانو ته معلومات ورکړي. تمه ده چې نن هم دغه استازي سره لیدکاته ولري. ورزو دوه ته له غزایا احمد تکل دا راپور راستول.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دوحه کې د ملګرو ملتونو په نوښت د جوړې شوې غونډې په پای کې وویل چې دوی خپل غوښتنې نړیوالو ته وړاندې کړې او اوس دوی په دې برخه کې د نړیوالې ټولنې اقداماتو ته سترګې په لاره دي. ښاغلی مجاهد چې د دوحې په دوه ورځنۍ غونډه کې د طالبانو د پلاوي مشري کوله، تیره شپه ناوخته له خبریالانو سره په خبرو کې د افغانستان له خصوصي سکتور سره د همکارۍ او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې او د بدیل معیشت په چارو کې د نړیوالو د مرستو غوښتنه وکړه او د په وینا ډیری هیوادونو په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. ښاغلی مجاهد د نجونو د تعلیم او بشري حقونو مسایل چې ملګرو ملتونو او لویدیځو هیوادونو خورا مهم بللي، د افغانستان کورني مسایل یاد کړل او زیاته یې کړه چې دا حساس موضوعات به د وخت په تیریدو سره حل شي. لدې مخکې په سیاسي چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې روزمری د کارلو چې د دې دوه ورځنۍ غونډې مشري کوله، په پرونی خبري غونډه کې وویل چې د نجونو د تعلیم مسله نه یوازې د بشري حقونو لپاره مهمه ده، بلکې د افغاني ټولنې د نیمایي وګړو د اساسي حقونو موضوع هم ده. هغه زیاته کړه چې د نجونو د تعلیم مسله په وار وار د دوه په دوه ورځنۍ غونډه کې یاد شوه او هیله څرګنده کړه چې په دې برخه کې به پرمختګ وشي. میرمن دی کارلو ټینګار وکړ چې له طالبانو سره په دوحه کې خبرې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عادي کولو یا د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې معنا نه لري. میرمن دی کارلو زیاته کړه چې په دې اړه به له طالبانو سره بیا هم خبرې وشي، خو هغې د راتلونکو غونډې نیټه یاد نه کړه. په دې غونډه کې د ښځو استازو ته بلنه نه و ورکړل شوې، خو په پام کې ده چې نن سه شنبه به د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله په یوه جلا غونډه کې د افغان ښځو او بشري حقونو له ځینو مدافعانو او مدني فعالانو سره وګوري. میرمن دی کارلو دا غونډه مهمه وبلله، خو دوهې ته دریو بلل شویو میرمنو حبیبې سرابي، زبیدی اکبر او نبیلې مسلح د اعتراض په دود په دې غونډه کې له ګډون څخه ډډه وکړه. میرمن دی کارلو له دې کبله خوشینی څرګنده کړه، خو ویل چې د نننۍ غونډې ګډونوالې میرمنې به د افغان میرمنو غږ نړیوالو ته ورسوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه ورځ.
په پاکستان کې افغان کډوالو ته د داوطلبانه وتلو موده پای ته رسیدلې ده. هلته افغان کډوال اندېښمن دي او وایي چې د محل هلته یو کړی پی تنګ شوی. تفصیل په دې راپور کې له فیروزی عزیزی اورو.
د پاکستان د حکومت له لوري افغان کډوالو ته په داو طالبانه توګه د بیرتستنیدنې د ټاکلي ضرب لاجل پای ته رسیدو وروسته چې د جون په دیرسمه و د غهواد د یادې مودې د غزیدو په اړه لاڅنه دی ویلي. د پاکستان حکومت له دې وړاندې اعلان کړی و چې د آی سی سی او پی او آر کارتونو درلودونکي کډوال به هم په جبري توګه د ایستلو د لړۍ په دویم پړاو کې شامل وي. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال ادا کوي، که څه هم تل د پاکستانی پولیسو له ځورونو سره مخ دي، خو په خبره یې کې د جبري استلو دویم پړاو پیل سي وضعیت بلا بدتر سي. په اسلام آباد کې یو افغان کډوال نادر سعیدی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پولیسو له څو ورځو را پدی خو کور په کور پلټنې پیل کړې دي.
د جولای تر لومړۍ نیټې موده چې د پاکستان دولت د کډوالو د داوطلبانه بیرته ستنېدلو لپاره ټاکلې وه پای ته ورسېده. دوه ورځې مخکې د اسلام آباد په بي اوله سیمه کې کورونو ته لاړل او د کډوالو اسناد وڅېړل چې وګوري آیا دوی قانوني دي او پاسپورت او ویزه لري کنه. پرون هم پر اول پنده کې څو کورونه ته ورغلي وو او له کډوالو اسناد غوښتل.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ظاهر بهان ازادي رادیو ته وویل
چیک پوینټ بهتر شوه او فقط اثرات شپ
چیک پوینټونه ډیر شوي. د پاکستان پولیسو د شپې عملیات زیات کړي چې ډیر ځورونکي دي او د ماشومانو او زیات عمر لرونکو ښځو لپاره یې ستونزې جوړې کړي. هغه کسان چې قانوني اسناد هم لري
د پاکستان په خیبر پښتونخوا په خور خار کې یو افغان کډوال چې نه غوښتل پر راپور کې نوم خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې د دې وضعیت په اړه اندېښمن دی.
تقریبا دو نیم کال کیږي چې راغلی ما پیټو کیس لرم دلته چې بیا د پاکستان حکومت اعلان وکړو چې دا د ماجرو دپاره وخت کوم چې و هغه ضرب الاجل هغه پوره شو نو موږ ډېر زیات په اندېښنه یو داسې نه چې خدای ناخواسته موږ ونه باسي که چېرته موږ وباسي نو موږ به ډېر زیات مشکلاتو سره اخته شو لاسو ګریوان شو ځکه چې دلته خو یو زموږ کیسونه تقریبا په خلاصېدو دي.
د پاکستان حکومت د جبري استلو د لومړي پړاو له پیل وړاندې ادا کړې وه چې نږدې 4.4 میلیونه افغان کډوال په دغه هېواد کې میشتي چې له دې شمېره 1.3 میلیونه یې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. د پاکستان حکومت د 2023 زیږدیز کال په نومبر میاشت کې د بې اسنادو افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړه چې لا هم روانه ده. د کډوالو نړیوال سازمان IOM د وروستي راپور له مخې یوازې د روان کال د جون له لومړۍ تر 15 نیټې پورې له 2000 زیات افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه کړل سوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنیدونکو چارو وزارت هم په خپله اکسپانه لیکلي چې هر ورځ په سلګونه افغان کډوال په جبري توګه له پاکستانه راستنول کیږي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې یوازې د سرطان په 9 نیټه 1 کسان له پاکستانه په جبري توګه راستل سوي دي. له دې وړاندې د طالبانو حکومت او نړیوالو سازمانونو په وار وار له پاکستانه په زوره د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر ته درولو غوښتنه کړې خو د پاکستان حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سلګونه زره افغانان د بېلابېلو لاملونو لکه امنیتي ګواښونو، بېکارۍ، د طالبانو لخوا پر نجونو او ښځو د کار او تعلیم د بندیزونو له امله او د خپلو کډوالۍ دوسیو د بشپړولو په خاطر ایران او پاکستان ته کډوال سول چې اوس په دغو هیوادونو کې په زوره د بیرته ایستلو له ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږي خو اوس ورځو یوې نړیوالې موضوع ته. د امریکا سترې محکمې د ډونالډ ټرمپ محدودیت د ډونالډ ټرمپ محدود مسؤلیت ته رایه ورکړه. محکمې په دې کار سره له ټاکنو مخکې د ټرمپ د محاکمې فرصتونه کم کړي. تفصیل له صفي الله ستانکزي اورو.
د امریکا ستري محکمې د دوشنبه په ورځ د لومړي ځل لپاره حکم وکړ چې پخواني ولسمشران له قضایي مسؤلیت برخمن دي. ستري محکمې د ډونالډ ټرمپ پر ضد جنايي دوسیې د ځنډولو موده وغځوله. د امریکا ستري محکمې د دوشنبه په ورځ په خپلې دې تاریخي پریکړه سره حکم کړی چې پخواني ولسمشر د خپل رسمي اقداماتو له امله خوندي دی، خو د غیر رسمي اقداماتو په خاطر مسؤلیت نه لري. قاضیانو د دوشنبه په ورځ وروستۍ پریکړه ونه کړه او امر یې وکړ چې سیمه ییزې ابتدایي محکمې د ډونالډ ټرمپ د دوسیې په اړه خپله پریکړه وکړي. دا پریکړه به د 2023 کال په ټاکنو کې د ماتې د نه منلو په تور د ښاغلي ټرمپ محاکمه نور هم وځنډوي او د نومبر په میاشت کې به د ولسمشرۍ له ټاکنو مخکې محاکمه نه شي. دا پریکړه د سترې محکمې د شپږو محافظه کار غړو په مثبتې او دریو لیبرال غړو له مخالفت سره تصویب شوه. د حکومت د سترې محکمې محافظه کار غړي جان رابرټس تنظیم کړی. هغه لیکلي، موږ دې پریکړې ته ورسېدو چې د امریکا د اساسي قانون د جوړښت په اساس چې د قواوو تفکیک تضمینوي، د جمهور رئیس د قدرت ماهیت په دې مقام کې د هغه د ځینو پریکړو او اقداماتو په خاطر هغه له قضایي تعقیبه مسؤول ګرځوي. خو مخالفو قاضیانو ویلي دا پریکړه په دې اصل ملنډې وهل دي چې هیڅوک له قانون لوړ نه دي. دا د متحدو ایالاتو په تاریخ کې لومړی ځل دی چې سترې محکمې پریکړه کړې یو پخوانی ولسمشر ممکن له ځینو تورونو معاف وي. ډونالډ ټرمپ د ځانګړي څارنوال جیک سمیت لخوا لګول شوي تورونه رد کړي او ویلي دي دا تورونه او نور هغه تورونه چې د هغه په وړاندې په دریو قضیو کې مطرح شوي سیاسي انګیزه لري او سپینې ماڼۍ ته د ده د بیرته راستنېدو د مخنیوي لپاره ډیزاین شوي. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکو ولسمشري ټاکنو کې د اوسني ولسمشر جو بایدن په وړاندې سیالي کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه هم لرو. د غرض بووري چې په پکتیا کې لزګونه خوانځي نوی جوړیږي. ورزو اوس د ته چې د طالبانو د حکومت د امر اختیار وزارت وایي د هوا په ګرمېدو سره په ماشومانو کې موسمی ناروغي ډېری شوې دي. په کابل کې هم ځینې کورنۍ تاییدوي چې په ماشومانو کې فصلي ناروغي زیات شوې او د درملنې لپاره لازم امکانات هم نشته. نور تفصیل له سنا کا کړهورو.
د طالبانو حکومت د امر اختیار وزارت د موسمی ناروغي او د زیاتوالي خبر ورکوي. د یاد وزارت وایان شرافت زمان د دوشنبه په ورځ د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې له ملي رادیو تلویزیون سره په خبرو کې د خبره تایید کړه، خو هغه نور جزئیات ورنکړل او په دې اړه یې د ازادي راډیو پوښتنې هم ځواب نکړې. خو په کابل کې ځینې کورنۍ وایي چې د دوی په ماشومانو کې د نس ناستی او زکام په ګډون بېلابېلې ناروغۍ ډېرې شوې دي. یو له هغو کسانو نورالله چې خپل ناروغ ماشومان یې د درملنې لپاره کابل کې روغتون ته بیولي، ازادي راډیو ته وویل
ناروغي ډېرې دي، د نس ناستی ناروغي هم ډېره شوې ده، اسمات بدرې ماشومان ناروغه، ګرمي هم ډېره ده او د څښاک پاکې اوبه هم درش.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکي پلوشي ازادي راډیو ته وویل
سال په خاطر ګرمي زیاده که هست به مشکلات زیاده روبرو شده.
سکل ګرمي ډیره ده، موږ هم ډیر سنز لرو، ماشومان مو اسهال دي، څو ځله ډاکټر ته ورغلو روغ نسول، اوس کورنۍ درملنه کوو.
اما ما خوب نشدن و حال به تداوی خانگی ادامه داده.
د میدان وردګو یو اوسیدونکی عزیز الله ازادي راډیو ته وویل چې موسمي ناروغۍ نه یوازې په ماشومانو بلکې په لویانو کې هم زیاتې شوې دي.
ماشومان هم په ناروغۍ اخته شوې دي، لویان هم په ناروغۍ اخته شوې دي چې اکثره د ماشومان لپاره نسناستې دغه ناروغۍ زیاته شوې ده، زکام دغه ناروغۍ د ماشومان لپاره بیخي زیاته شوې ده او د هغه لپاره درملنه لپاره خو کوم هغه نشته. د مرکزي روغتیایي هغه تورزو مرکزونو ته د تورزو حکومت دوا چې ورکوي هغه اخلو، حکومت چې دواخانی وي هغه موږ پرېږدو، د خپل وس او توانم نه وي، نو ډېر په لوړ قیمت وي.
د کابل پانتانی روغتون کې د ساري ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغۍ د زیاتوالي لامل ګرمي، د څښاک د پاکو اوبو نشتوالی او د افسل صحې نه مراتول بولي.
د ګرمۍ موسم شروع شوی دی، نو هغه ساري یا انتونی ناروغۍ چې زیاتره په ماشومانو کې رامنځته کیږي مخ په ډېرېدو دي، لکه اسالات، کولرا، اوچکۍ، ملاریا، سرخکان او د دې تر څنګ د زیړي ناروغۍ. ګرمۍ موسم چې ده، دا د انتوناتو د نشونمو تکثر لپاره یو مساعد مهم محیط ده. د غیر سی او بو څخه استفاده کول او همدارنګه د شخصي افزسه نه مراد کول او د هغه صابه یا میوه چې په غیر سی او بو سره منزل کیږي، دا ټول علتونه کولای شي چې د ساري ناروغي یا انتونی ناروغي کچا نور هم لوړه کی په ماشومانو کې.
د ډاکټر عمری په خبره د ماشومانو لخوا د ډیرو مایاتو څخل، د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی، حفظالصحې ته پاملرنه لکه د لاسو مینځل، د پشهخانو کارول او په کړکیو کې د جالۍ نیول په ګرمه هوا کې د موسمي ناروغیو د مخنیوي مهمې لارې دي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د کولرا د تر ټولو لوړو مثبتو پیښو په اړه راپور ورکړی و. دغه سازمان د جون په 19 په یو راپور کې ویلي و چې د روان کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه د می تر 26 نیټې پورې په افغانستان کې د کولرا 46,500 پیښې ثبت شوې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان په نړۍ کې د کولرا تر ټولو ډېرې مثبتې پیښې لري. یا سازمان د نفوس زیاتوالی، طبیعي پیښې او د اقلیم بدلون د کولرا د زیاتوالي لاملونه بولي او له هېوادونو غواړي چې د دغې ناروغۍ پر وړاندې د ګډ غبرګون لپاره همغږي شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
اوریدونکو ورورو، د خبرونې د پای شیبو ته نږدې کیږو. د پکتیا په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د لسو ښوونځیو لپاره د نویو ودانیو د جوړولو کار پیل شو. په دې ودانیو باندې 1.9 میلیونه افغانۍ لګښت کیږي او ودانیزې چارې به یې د شپږو میاشتو په موده کې سرته ورسیږي. په پکتیا کې د طب چارواکو د طالب چارواکو په وینا چې د دې ولایت تر نیمایي ډېر ښوونځی ودانۍ نه لري. په دې اړه پام وکړئ. د راپور
دا پکتیا ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق په مالی مرسته د لاسو ښوونځیو د جوړولو د بنسټ ډبره د روحاني بابا په ولسوالۍ کې کېښودل شوه. ځایي چارواکي وایي چې دې لاسو ښوونځیو ته د ودانیو په جوړولو سره به د دې ولایت شاوخوا 10,000 زده کوونکي د زده کړو د مناسب او خوندي چاپېریال برخمن شي. د پکتیا اوسیدونکي د افغاني ماشومانو او ځوانانو د زده کړو لپاره د نړیوالو بنسټونو پاملرنه ستایي او غوښتنه کوي چې د زده کړو بهیر د ښه کولو لپاره د نړیوال په هره برخه کې مرستې وکړي. د پکتیا اوسیدون کې تلا محمد مشال روړی ته وویل
دغه مکتب ته مو ډیر خوشاله یو لګنه مخ کې د تاسو وسناستو دغه چې مکتب و خیمه وي لمر ته ور کې ناس مشمان بیا مې یو جای ورته ونیو کلا د پردی کلا ده امر ته نیولې ودانی نسته کې مر ته ناشتي د کتابو رسدګي نه وادي بل شي نه و
یو بل ځوان محمد شریف چې پرهانی بابا ولسوالۍ کې په خیمو او خلاص چاپریال کې ذکر کړی وای دوی په ګرمۍ باد باران او سړ موسم کې د ډیر ستونزو سره مخامخ ول
دغه خوانځي په جوړېدو سره خو زموږ ډیر ستونزې حل کېږي پاتنې کال کې زخپله په دغه خوانځي کې وامه خیمه وی په بیخیانی دومره سخت به موږ سره پتنګ وسکله به باران به باد به هر وخت په دیړنګ وي کله چې موږ جنخیل لیسه ته ولاړلو هغه هم سولې دله خدا شاگردان او دغه ساحل پر سیدا مکتب ده ورکه شاگردان موږ جنخیل لیسه بیخی ډیر لري ده یغول لپاره دا ډیر منظم ځای ده سی باید په دغه کوانځي کار مخکې له وخت سوځه کوس خو ډیر وخت یې سوځه
بلوري تزوی مسؤلین خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ټولو خدماتونو او درغنی زو پروژو په برخو کې به حقوقي متلمړیتوب ورکوي چې په تیر کې د امنیتي ګواښونو او یا نور ټولنیزو ستونزو له کبله پکې د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوې نه دي رامنځته شوي د پوهنې رئیس مولوی عبدالقیوم فاروقی وویل
هغه سیمې چې په تیر کې له خدماتو چپات دي او مخته خدمات نه دي ورته وړاندې شوي هغوی ته حق د اولیت ورکوي انشاءالله دې ولسوالۍ ته به حق د اولیت بیا هم ورکوي که د تعمیر په لحاظ وي که د استاذ په لحاظ وي که تشکیل وي که کتاب و قرطاسیه وي که هر څه وي انشاءالله د معارف په باب باندې به موږ دغه ولس ته اطمینان ورکوو
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60 سلنه ښوونځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بیدیاو کې زده کړې کوي دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دی د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا څښاک پاکو اوبو کرنې مالدارۍ کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون د نورو برخو کې هم مرسته وکړي
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو څلورویشت ساعته
اوریدونکو اوس هم ستاسو هغه پیغامونه چې موږ ته مو په واتس اپ شمیره را لېږلي
ستاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمرا نظر د خیر غونډه په پنځه خاطر مهم دی چې کوم هیوادونه چې طالبان سره په کوم موارد کې اختلاف نظر لري پر هغه خبرې وشي او یو همغږي ته بصور ورسي او تفاوت ته بصور ورسي
سلام ټول ازاجر اډیو کارکونکو تاسو ته غوښتل چې غوښتل تاسو سره خوشبینه یم زه که تاسو کوم نیول کیږي به هیڅ کوم نتیجه لاسته راوړی نه لري واز غوښتل نیول کیږي به ته بیا خلاصيږي
اول قدم کې خو زه خپل سلامونه ازادي راډیو ټول کارکونکو او دغه ته وړاندې کوم دوه مې د طالبان څخه دا غوښتنه ده او هیله ده دوی باید شوستې اجازه ورکړي که ښځې په ټولنه کې نه هغه ټولنیز پرمختګ نشي کولی دوی څو تر سوله داسې بېده پاتې کېدلی شي باید دې سر خلاص کړي دوی ځان په نړۍ ولاړه په څونه پر مخ ولاړه دوی بیا هم د خپل پخواني نظام وخت راپورته کړی دی هغه خبرې دي هغه کارونه دي چې دوی کوي دوی باید داسې ونه کړي دوی باید سر خلاص کړي دوی باید د نړیوالو سره ځان برابر کړي نور ستاسو وخت نه نیسم وخت مو شاست
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه د دوحې په غونډې په باره کې یو نظر در سره شریکوم د دوحې غونډه چې ده دا به د چونبې معنا دغه ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت مشروعیت نه لري هیڅ مشروعیت هم نه لري ځکه چې په افغانستان کې نیمای نفوس د طالبانو پر خلاف باندې ولاړ چې هیڅوک هم دا نه غواړي چې د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت باندې وپیژندل شي ځکه چې د افغانستان اسلامي امارت خلک ډیر وژې کړل ډیر خلک سره ذلیل کړل خواري ټپي ولاړ چې کندهار په صنعتي پارک کې در 300 کارخانو پورې ډیر کارخانې دي په حدود کې دغه درې کارخانې پایلټ کې نو ټول بند دي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه د افغانستان د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ په اړه کوم نو موږ دا غواړو چې دا غونډه چې وشه په دا رقم او په دې نوزاد ولسوالیو نور ولسوالیو نور ولایتو کې دا غسی ډیر ستړي خلک سته، او کومه موسسه یا یو مرسته چې د حکومت لخوا کېږي نو دا توضیح کیږي، نو پر دې برابر باندې غونډه دې وسي چې دا مسکین وو او دا ستړو خلکو او دا کونډو اعتماد ته دې ور ورسیږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو رو رو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې دي. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د